باغلرون کاو که سبکاران ستونزی واوری او د صادراتو د زیاتوالی او د کورنیو تولیداتو پر پیاوړتیا به هم خبرې وکړي. ښاغلی پسرلی وایي چې په هیواد کې به د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په هدف د نویو پلانونو په اړه هم معلومات وړاندې سي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي سکتوري وزارتونو وزیران هم ګډون ولري. د افغانستان د مالی وزیر د آسیایي پراختیایي بانک له مشر سره په کتنه کې په هیواد کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې د مرستو ژمنه وکړه. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک به په افغانستان کې د انرژي، د ګازو، د تولید، طبیعي زیرمو او یو شمېر نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ښاغلی سلیبان یو ځل بیا تعهد وکړ چې موږ خپلو مرستو ته دوام ورکوو. د زیربنا په برخه کې به موږ د افغان حکومت سره همکار پاتې شو. معمولا دوی د ترانسپورټ برخه کې، انرژي برخه کې، سړکونو برخه کې، همدارنګه د کرنې په برخه کې.
چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی و او په دغه موده کې یو شمېر لوی او کوچنۍ پروژې د دغه بانک په مرسته عملي سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې عالي شورا وایي چې تیر کال د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې یو شمېر میرمنو د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دغې شورا غړي حوسی اندړ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د ښځو چارو وزارت د پروموت پروګرام او یو شمېر نورو خیریه موسسو له لارې ښځو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ورکول سوي دي. میرمن اندړ وایي چې په څلور ولایتونو کې هم شاوخوا 200 میرمنو دغه کورسونه لوستي او که چیرې دوی مالي مرستې ترلاسه کړي خپل اقتصادي فعالیتونه به پیل کړي. نوموړی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې سوداګري ښځې له امنیتي او مالي ستونزو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ 60 پوله، زر پاکستانی کلدار 1443 افغانۍ او زر ایراني تومان 19 افغانۍ 90 پوله.
اقتصادي خبرنامو له ازادي راډیو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د معمول سره سم په دوهمه نیمایي کې موږ تاسوونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونو پروګرام او هم د ښځو اونیز پروګرام د نن ورځې په دغه سات کې ځای لري. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونو ته ورسو، د پېښور ښار کې به مو د یوې چاودنې خبر کو. د چهارشنبې په ورځ، یعنی نن، د پېښور ښار په صدر بازار کې د خیبر پښتونخوا د دولتي مامورینو په لېږدوونکي بس کې یوه چاودنه سوي ده چې د چارواکو په خبره تر اوسه پوری پکې د لشتلجه 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 ډیرو کسانو د ټپ کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. د همویل کې چې شاید د مړو شمیر لوړ شي، په دې اړه نور تفصیل به له پېښور څخه زموږ همکار زبی الله شفق څخه نور جزئیات وره.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د حکومتي کارکوونکو په لېږدوونکي بس کې بمی چاودنه شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پېښه د چهارشنبې پر سهار د پېښور په صدر کې سونهري مسجد ته څېرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د سرکاري ملازمینو یو بس چې لسګونه کسان پکې ناست وو، د صوبې له لور پرتو سیمو څخه خپلو دفترونو ته روان وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او د پېښور د پولیسو یو جګپوړي افسر عباس مجید مروت د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه په دغه بمی چاودنه کې د 15 کسانو د مړینې او د 28 ټپي کېدو پخلی وکړ. د پولیس افسر مجید مروت په دې اړه زیاته کړه، دغه بس د ملکنډ درګۍ سیمې له اډې څخه پېښور ته روان و. په دغه بس کې معمولا نږدې 45 کسان ناست وي، خو دا مهال ځله هسپتال څخه د ترلاسه کولو لومړنیو معلوماتو په بنیاد د 15 کسانو د مړینې او د 28 ټپي کېدو تصدیق کولی شو. ښاغلی مروت وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې په دغه بمی چاودنه کې شاوخوا 3 کیلو چاودېدونکي مواد کارول شوي چې د بس په وروستۍ برخه کې د سیټونو لاندې ځای پر ځای شوي وو. د چارواکو په خبره په دغه بس کې د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو علاوه د نورو دولتي ادارو ملازمین هم وو چې هر ورځ له مردان او ځینو نورو سیمو څخه پېښور ته راځي. د روغتیایي چارواکو په وینا تر پېښې وروسته د پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د پېښور صدر او ډلډي ریډنګ روغتون ته وړل شوي چې د ډېر روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم دولتي او امنیتي چارواکي د پېښې د ټپیانو شمېره تېش ښیي، خو د لیډي ریډنګ روغتون ویان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته پره لګېلې ملکې ویلي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ټپیان وړل شوي دي. عیني شهیدونو رسنیو ته ویلي چاودنه دومره زوره اوره وه چې له امله د شاوخوا کورونو او دفترونو کړکۍ او د ولاړو موټرو شیشې ماتې شوي دي. تر چاودنې وروسته پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او داخلي او خارجي لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمي چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې د 2012 میلادي کال په جون او د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې هم د پېښور د 400 روډ په ګلبیلا سیمه کې په دغه بسونو کې بمي چاودنه شوې وې چې په دواړو کې 15 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د داخله چارو وزیر د خیبر پختونخوا دولتي چارواکو او عمران خان دغه چاودنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللی دی. دا یادونه ورده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په پېښور کې د دولتي ملازمینو په بس کې د بمي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګه مشر عبدالله عابدی. عابد صاحب شرغلاست،
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو به بهتره معلومه ده، افغان ماشومان ډیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وه او د همداوس هم افغانستان په جګړه کې بوخت دي، متاسفانه د اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بده اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه مواردی چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبله اړوي، همداسې ماشومان پکې ژوبل کیږي. هغه ارقام چې موږ ته لاسته راغلی ده، د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3409 کسان ژوبل شوي دي او 1422 کسان هم مړه شوي، چې د دوی له منځ نه تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا دا سیال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه څه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي. که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الیکان وو نه انجونی، ولی اوس هغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی له منځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي. ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیونه موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په دیرسوم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوال ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټ پورته نسی په جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سی ودار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږم میاشتې نه تر یو کال پورې. تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سود دوه مجلسین د شورای ملی او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر مغه توشیکړه، اوس نافذه ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناورې ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سړک د غاړې مین په ایښیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه همدا اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم الامنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار و فرشتیو نه بجه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو مو دوکومنت خایښ لرو چې مون د اوبو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل سي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلوم دار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسؤلیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقب نه تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم وربند جریان لري او مساوده جوړ سوي ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي. متاسفانه د سي اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سيخي چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید په پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتره.
قدر مون اوریدونکو دا اوس مردتي اونید اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسر.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمې نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مو ومنئ روانه خبرونه کې دا ورچی زموږ پټولنه کې ځنې کورنۍ د دادوت لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې د اولاد تمه لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامت وي. دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده او که یو ښځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې ښځه ملامت ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په سیړنه کې ناکام وو. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشحاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عاجلانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملک زاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخونده ملک زاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدل چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوي چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نوي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپله میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي، نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنۍ یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي، نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنۍ مې بعد هلکه څنګه د بچی نسته ده، په زر بچی وزېږه. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا وسې بچی وزېږه. بیا ډاکټر ته وپوښتلم، خو پیغورونه به راکول چې بچیان دې نه کیږي. کله کله به سې جګ راسره وکړل، بیا بچی سې نه کیږي، موږ بله ښځه کوو. زوی ته مې خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا وسې زر بچیان وزېږه.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي، نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه. رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی. خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه، خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې. بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې یوړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه. خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډېره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګېري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه چې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تېرې شوې، بیا دوی د خپله میرمن تل ډاکټر ته بیوی دې لپاره سي اولاد اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې وتل د دې میرمنې ماشوم ونسه، بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمنه هم سوا دې ماشوم نه کېده، یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولس، یعنی ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره نه منلس، مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګړسې. زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې، او بیا سې دا قانې سو خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ولاړ شې تا خو بله میرمنه هم وکړه، بیا دې څنګه ماشوم نه کېږي. چې دا کله ډاکټر ته ځینو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او میرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ میرمنې سره ډېر ظلم کوو، دا به یې وهله ټکوله سوالې ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله میرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید دې سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټر سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوی نه، ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي، او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دفتن دا ناوی زر عمل اخلي، هغې نه وروسته ولاد خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده که نه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپلو مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوې او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر ځینې مریضان راغلي چې هغه په کور کې په مداخله شوي، بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالت باندې. یو مریض مثال راته په یاد دی، کله چې شفخانې ته مراجعه وکړه هغه و هغې نه مخکې همدا پس هفته د درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته دی. نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي، دا وایي چې دغه خوشحیي زما په نس باندې دوی ګرم په کېښوده، مثلا د کوترې متیازې هغه زما په نس باندې ګرم په کېښوده، او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی، تریاک د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړی ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه چې دا اصلا یو عمل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو، او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه وروسته که میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دې په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې که یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شي نو ښځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅکله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپله د یو کال په ترڅ کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. که چیرې یو کال نه وروسته او دوی په خپله هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، که چیرې یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي، که یوناني دواګانې ورکوي همیشه ښځو ته ورکوي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي، غیر ضروري دواګانې د جلۍ ته دوی ورکوي. نو په دې حساب زما مشوره ټولو ته دا ده چې دوی ډاکټر ته ځي باید دواړه لاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کېږي او ژوند یې ور تریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه څنګه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي. دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد دننه راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د همدغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبره نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په دا اساس سره که چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای الجهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دې ده باعث سوی ده، دا یې دغه باور سره په ټکر کې ده چې صحیح ده له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو. ده په اسلامي شریعت کې اشکاله نه لري که چېرته طبي ستونزې وي باید مراجعه وشي ډاکتر او طبیب حاذق ته هغه حل شي، ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه، تر بیا مو په لویه لاس سپارم. ښې چارې.